پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو لپی یو استودیو دی غرمنی خبری خپرونه کې مو زنور یاسنوري هرکلای کوم. و ابو رچ د افغانستان مشرانو جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو کمیسیون وایي د دولت د وسلوال مخالفانو د تیرې ورځې په شان ډلیزې حملې د حکومت د امنیتي او استخباراتي بنسټونو د بې غوري او کمزوري مدیریت له امله کیږي. په دې حمله کې چې مسؤلیت یې تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی اخیستی، لږ تر لږه 43 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. د کابل د تیرې ورځې د حملې په اړه پر راپورونو سربیره دغه راز د امنیتي چارو د یوه کارپوه نظر مو هم اخیستی دی، خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. رضوان مراد دا خبرونه اوروي.
السلام علیکم. د کابل په مکروریان سیمه کې د شهیدانو او معلولینو د ریاست پر ودانۍ په وسلوال برید کې د وشل شو کسانو شمیر 43 لوړ شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د سولې او نورو مسایلو په اړه له افغان چارواکو سره په کابل کې پرونی خبرې ګټورې وې. او د ایران د چابهار بندر د ټولو عملیاتي چارو مسؤلیت رسمن د هند یو دولتي شرکت ته سپارل شوی دی. خبرونو تفصیل. د کابل په مکروریان سیمه کې د شهیدانو او معلولینو د ریاست پر ودانۍ په وسلوال برید کې د وشل شو کسانو شمیر 43 لوړ شوی دی. فرانس پریس خبری اژانس د امر اختیار وزارت د وین وحید مجروح له قول همدار از ویلي چې په دې حمله کې 25 کسان نور ټپیان دي. د کابل امنیتي مقامات وایي چې دا ډلیز برید پرون ماسخوتن له اته ساعته جګړې او د ټولو بریدګرو له وشل کېدو وروسته پای ته ورسید. ارګ په یو خبر پاڼه کې دا برید غندلی او د ولسمشر محمد اشرف غنی له قولې لیکلي چې تروریستان له افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې د خپلې ماتې د پټولو لپاره پر ملکیانو حمله کوي. که څه هم د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی او دغه راس طالبانو هم تر اوسه په دې برید کې خپل لاس لرل رد کړی دي، دا معلومه نه ده چې د کابل پرونی حمله چا کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د سولې او نورو مسلو په اړه له افغان مقاماتو سره په کابل کې پرونی خبرې ګټورې وې. شاه محمود قریشي پرون په کابل کې له خپل افغان سیال صلاح الدین رباني او ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې په افغانستان کې د سولې د هڅو او نورو مسلو په اړه خبرې وکړې. قریشي وروسته پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د افغان حکومت له مشرانو سره خبرې مثبتې وې. هغه همداراز لیکلي دي چې د افغانستان د سولې پروسه پر مثبت لوري روانه ده. د کابل سفر سیمه د خاغلی قریشی د سفر لومړی ګامو نوموړی به د دې لړۍ په دوام کې ایران، چین او روسیې ته هم سفرونه وکړي. په شمال کې شاهین قلوردو وایي چې په فاریاب ولایت کې په دوو پوځي عملیاتو کې لستنه وسلوال وشل شوي دي. 209 هم شاهین قلوردو په یو خبر پاڼه کې وایي چې نه وسلوال پرون ماسپخین د فاریاب په ګرزیوان ولسوالۍ کې له افغان کمانډو ځواکونو سره په نښته کې وشل شوي او نور ټپیان دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د فاریاب په غورماچ ولسوالۍ کې هم په هوایي بریدونو کې 4 تنه وسلوال وشل شوي دي. وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران د چابهار بندر د ټولو عملیاتي چارو مسؤلیت رسمن د هند یو دولتي شرکت ته سپارل شوی دی. دا بندر چې تیر کال د ولسمشر غنی او د ایران او هند د مشرانو لخوا رسمن افتتاح شو، تر ډیره هند راغولی دی. تمه ده چې چابهار به افغانستان ته د وارداتو په اصلي بندر بدل شي او هند هم خپل تولیدات د پاکستان پر ځای د دې بندر له لارې منځنۍ اسیا ته صادر کړي. د مالونو د بارولو او تشولو او مارکیټینګ په ګډون د دې بندر ټولو چارې په تهران کې د افغانستان، هند او ایران د استازو له غونډې وروسته د آی پی جی ایل په نوم د هند دولتي شرکت ته سپارل شوی دی. په اندونیزیا کې د وروستۍ سونامي له کابله د مړو شمیر 303 اویا کسانو ته رسیدلی دی. د دې هیواد د طبي آفاتو ملي اداره وایي تر 1400 زیات کسان په دې سونامي کې ټپیان شوي دي. د شنبې په ورځ د سونامي څپو د دې هیواد د سوماترا او جاوا ټاپوګانو وځپل. د ژغورنې کارکوونکي لا هم په ځپل شو سیمو کې د ژوندیو پاتې شو کسانو لټون کوي. تر دې مخکې د اندونیزیا طبي آفاتو د ملي ادارې ویان ویلي چې دوی شک لري چې یو شمیر قربانیان لا هم د هغو ماتو ګډو لاندې پاتې چې د سونامي سپو لزانه سره وړي دي. د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویډیډو له قربانیانو سره غمرازي کړې ده او حکومتي ادارو ته امر کړی چې د دې ناورین پر وړاندې چټک اقدامات وکړي. او د نړۍ د کاتولیک مسیحانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د پرمختللو هیوادونو له خلکو غوښتنه دي چې ساده او لمادیاتو لري ژوند غوره کړي. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې د عیسویانو د مذهبي جشن کرسمس په مناسبت په وینا کې د شتمنو او بېوزلو ترمنځ واټن هم وغنده، ویل چې راځئ لسان وپوښتو چې آیا د ژوند لپاره دومره دنیایي شیانو او پیچلو نسخو ته اړتیا لرو. ټاکل شوی چې پاپ به نن د ډسمبر په 15مه نیټه د سنت پیترز کلیسا له بالکن څخه د کرسمس جشن په مناسبت خپله اصلي وینا واوروي. پاپ فرانسیس بېوزلو خلکو ته پاملرنه د خپل مذهبي ماموریت په یو مهم اصل اړولې ده.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ورانه خبرونه کې باور لري چې د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو کمیسون وای د دولت د وسلوالو مخالفانو د تیرې ورځې په شان د لیزي حملې د حکومت د امنیتي او استخباراتي بنسټونو د بې غوري او کمزوري مدیریت لامل کېږي.
بالکل دا غفلت او د ملامتیا پر حکومت او خصوصا پر امنیتي ملي د کشفي استخباراتي ورګان دی او په دې پر کې د شکل
پدې حمله کې چې مسولیت تر اوسه کومه وسلواله ډلې نه ده اخیستې، لکه تر لږه درې څلوېښت کسان وژل شوي او پنځه ویشت نور ټپیان دي. د دې حملې په اړه مو د امنیتي چارو د یو کارپوه نظر هم اخیستی دی.
تر هغه وخت چې تاسو په بخش د استخباراتو کشفي ارګانو کې تقویت ونه لرئ او په دننه په دښمن کې نفوس ونه لرئ او د غوډو پلانونو نه معلومات وانخلئ، هغه په نطفه کې خونتانه کې بالاخره داسې فاجعه به کیږي.
کندهار امنی قومندان تدین خان طالبان تورنوي چې د ابوظبي خبرو کې د پاکستان استازیتوب کاوه.
پاکستان خپلی سرش پرکن ده غلامان را وستیلی و خبری ادامه خورتا کلی وید چی مل با تیوان پشار چو تی غرا مور کردی.
په نړیوال موضوعات کې بواورې چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان خپل امریکایی سیال دونالد ترامپ ته په راروان 2019 کال کې ترکیه ته د سفر بلنه ورکړې ده. ازادي راډیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په سلسله شرح پنځه صفه صاف او وازی اوریدلې شي. د خبرونه پاتې برخه زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران او نور همکارانو په مرسته وړاندې کوم. رازو د کابل لټیر ورځي اخونړي حملې ته د افغانستان مشرانو جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو کمیسون وایي وسلواله مخالفانو د تیر ورځي په شان د لیزي حملې د حکومت د امنیتي او استخباراتي بنسټونو د بې غوري او کمزوري مدیریت نښه ده. د دې کمیسون رئیس محمد هاشم الکوزینن دغه ورته ویل چې حکومت باید خپل کشفي او استخباراتي بنسټونه پیاوړي کړي ترڅو د دغه ډول ډلې زو حملو مخه ونیول شي. په کابل کې پرون وسلوالو د مکروریان په سیمه کې د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو د معینیت پر ودانۍ حمله وکړه. په دې حمله کې لږ تر لږه درې څلوېښت کسان وژل شوي او پنځه ویشت نور ټپیان شوي دي. اکثره قربانیان هم ملکیان دي. دغه راز د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي بیا ویلي چې شاوخوا درې نیم سوه کسان ژغورلي دي. د دې ودانۍ البته دولتي انکار کوونکي چې د اته ساعته جګړې په ترڅ کې امنیتي چار ځواکونه په دې بریالي شوي چې دغه درې نیم سوه کارکوونکي وژغوري. د کابل استډیو زموږ همکار اکرام الله اکرام دغه د دې حملې وروسته نور جزئیات راغونډ کړي دي. همدا شپه را سره له استډیو وصل دی. اکرام صاحب، اول کار ته ووایه چې د مشرانو جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو د کمیسیون رئیس څه وویل؟
ډیر زیاته مننه نوري صاحب، تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. په داسې حال کې چې تیره ورځ کابل یو وار بیا د وسلوالو مخالفینو د ډلې ایزي حملې شاهد و، د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو کمیسیون له حکومت غواړي چې دغه ډول حملو د مخنیوي په هدف خپل استخباراتي بنسټونه لا پیاوړي کړي. دغه کمیسیون رئیس هاشم الکوزي نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو د تیرې ورځې په حملې سره وښوده چې دغه ډله هر وخت او هر ځای وغواړي خپل هدف ته ځان رسولی شي.
ټول پیښې د حکومت بې غوري او د دوی د ناتوانۍ د ثواب څخه د مابینځته کېږي. او هر وخت موږ دوی ته دا ویلي دي طالبان ستاسو په وړاندې باندې ډېر چمتو دي او ستاسو په وړاندې څه هدفونه دوی غواړي چې هر ځای پلان جوړ کړي د افغانستان په هر ګوټ په هر مهمه نقطه ځان رسولی دي. نو بالکل دا غفلت او د ملامتیا پر حکومت او خصوصا پر امنیتي ملي د کشفي استخباراتي ورګان تشکیل.
خغلی الکوزیا وای سره لدی چې حکومت خپو هی چې وسلوال مخالفین دغه ډول حمله کوي خو دوی بیا هم د مخنیوي لپاره تدابیر نه نیسي. دغه ډلیزه حمله 13 ورځ انګدې 3 بجې په زړو مکروریانو کې د شهیدانو او مالولینو چارو پر موینیت او فائدامي وزارت شوی و. چارواکي وای حمله د موټر بم په 14 سره پایل شو چې لا تاسو جګړې ورسته د سلورو بریدګرو لوجل کې دورو ستیر مسخوتن پایته ورسیده خو د څومره انسانانو په قربانی. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایان وحید مجرو نن په یو خبری غونډه کې ویل چې په کابل کې پر حکومتي ودانۍ د وسلوالو په ډلیزه حمله کې سلويخت نه وجل شوی او 28 تنه نور ټپیان دي. خو د خغلی مجرو له قوله یو شمیر بهرنۍ رسنۍ لیکلي چې په حمله کې 3 سلويخت نه وجل شوی او 25 تنه نور ټپیان دي. دا معلومه نه ده چې په پیخه کې د دواړو دولتي ادارو څومره مامورینو تمرجوب لوخت ده. خو خغلی مجرو نن ویل چې په وجل شوی کې یو لس خزي او پات نور نارینه دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویل چې د حملې پر مهال امنیتي ځواکونو 350 کسان د پیښې له ځای ژوندې وستل دي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش نن په یو خبری غونډه کې ویل دا چې دا ودانه ډیره پیچلې و نو پولیسو په عملیاتو کې له احتیاطه کار واخیست ځکه خو د عملیاتو 100 ساعته وخت ونیو. خغلی دانش دا هم ویل چې وسلوالو مخالفینو لزان سره دغه ودانه تسپک او درنی وسلې نن ایستلې او لا غزای په نګدي نور دولتي ودانه وباندې ډزې کولی. ارک په یو خبر پانه کې دا برید غندلې دی او د ولسمشر غنی له خلی لیکلي دي چې تروریستان د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې د خپلې ماتې د پټولو لپاره په ملکی وګړو همه تاسیسات او هغو ادارو چې د شهیدانو او مالولینو کورنیو ته خدمات او سنتیاوي برابروي بریدونه کړي دي. نوري صاحب تر دې دمله دغه حمله مسولیت کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستې. بلی نوري صاحب.
بلی اکرام الله اکرام له تاسو نه مننه. قدر منوریدونکو و موریدل چې د کابل د تیرې ورځې په حمله کې د چارواکو په وینا لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان شوي. تر اوسه پورې هم مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی اخیستی. وسلوالو طالبانو هم ویلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. تر اوسه په دې حملې 14 ساعته اوښتي خو هیڅ یوه ډله یې مسؤلیت نه اخلي. اکثره قربانیان هم د دې حملې ویل کېږي چې ملکیان دي. بیا هم په همدې کې تم کېږو. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان هم د افغان سان د مشرانو جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو د کمیسیون له رئیس سره هم نظر دی او وایي چې د افغانستان په استخباراتي او کشفي بنسټونو کې ستونزې او نیمګړتیاوې موجودې دي. یو هم له دغو کارپوهانو محمد ګل مجاهد دی. بیا هم زموږ همکار اکرام الله اکرام ورسره مرکه کړې او په سر کې ترې د تېرې ورځې د ډلیزې حملې په اړه پوښتنه کړې چې په پلازمېنه کابل کې دغه ډول ډلیزې حملې څومره د امنیتي بنسټونو کمزوري په ګوته کوي.
بدون شک اول خو دغه حمله د افغانستان د دښمنانو کار دی ځکه دلته ټول ملکی کسان ژوند کوي. دلته هیڅ نظامیان نشته وې طرف د چا واقع نه دی. د ملکی مامورین دي. د موږ په شدید الفاظو ز تخبیه کوم د غلط حمله ده چې هر چا د خواري. اما په څنګه کې د موږ امنیتی ځواکونو ضعف هم کوي. د نه تنها د امنیتی ځواکونو عام امنیتی ځواکونو نه بلکوم بخش د مدیریت د استخباراتي او د کشفي تر هغه وخت چې تاسو په بخش د استخبارات او کشفی ارګانو کې تقویت ونه لري او په دننه په دښمن کې نفوذ ونه لري او دغه پلانونو نه معلومات ونه خلې هغه په نطفه کې خونسانه کې بل اخر داسې فاجعه به کیږي. دوهم دغه عملیات پیچلی عملیات دي. واقعا د امنیتي ځواکونو میړانه د سایل ورلډ زحمت ډیر ویستي مګر د دې امکانات کم دي. دوی ته باید حکومت او بینري ټولنه چې دوی سره همکاري لري دوی ته هغه امکانات ورکړي چې په دغه سیمه محلاتو کې
مجسب تاسو وړاندې د استخباراتي او اطلاعاتي ادارو د کمزورتیا خبر او کړ په داسې حال کې چې حکومت همیش دغه دواړو ادارو د کارکولو خبره کوي وایي چې په استخباراتي برخه باندې دوی ډیر زیات کار کوي. یعنی اوس هم تاسو فکر کوئ چې هم دومره کمزورتیا موجوده ده لکه څومره چې تاسو وایي؟
بدون شک چې کمزورتیا تا د ټول افغانستان په دی پیږي. د دنیا په استخباراتو کې داسې یو سیستم دی چې دغه بودجه یعنی د استخباراتي بودجه هیڅ چاته معلومه نه وي بغیر د جمهور او رئیس عمومي امنیت ملي د بودجه مختص راغوتي حساب چاته نه ورکي او د خپل ملي بودجه نه استعمالي. اما په افغانستان کې دغه بودجه هم نړیواله ټولنه ورکي او هغه خپل خواهشات لري خپل برنامه لري ځکه داسې یو څه مشکلاتونه شته. دا ضعف باید هر چه از دل چه به هر قیمتی دا باید برطرف سی. د افغانستان استخباراتی بخش تدبیر د حکومت او د نظامیانو سترګی دی دا باید ډیر تقویه سی او د کمیت او کیفیت د پورته وړل سی او د دوی ته مبارزه پیسې په اختیار کې ورکړل سی تو کولای سی په شدت سره داسې حملو مخنیوی
مجاهد صاحب د نجات عملیات چې کوم تر سره شول تیر شپه لک تر لګ لس ساعته وخت ونیو د حمله کوونکو پر ضد باندې فکر نه کوي چې دا تقریبا ډیر زیات وخت دی په داسې حال کې چې حکومت وایي چې دوی د ملکی تلفاتو د مخنیوي په هدف باندې دومره سلو عملیات تر سره کړل خو یو شمیر خلک وایي چې بل اخره په لاسو ساتونو کې د حمله کوونکو سره کوم مهمات چې واغه خلاص وي نه دغه عملیات ستاسو په نظر باندې سم تر سره شول
زبداسي وایم چې واقعا یو څه داسې عملیات دي دا پیچلي دي دا مشکلات لري د ملکی تلفات دي د امنیتي ځواکونو میړانه ته هم باید سړی هغه ورکی اما په څنګ کې وسایل او تجهیزات ډیر مهم رول لوبولای شي کوم تجهیزات ما تاسو ته به ویلې چې دا په ټول نړۍ کې رایج دي او هغه تجهیزات موجود دي ستاسو په ټوله دنیا کې باید افغانستان حکومت ډیر وخت د تجهیزات اخیستی وای هغه تاسو تجهیزات دي چې مجرد د حمله کیږي کله ملکی خلک کی عام خلک کی د افغانستان دښمنانی نو چې په مجرد فرض د ټول میوخه کیږي بل اخره سړی کولای شي په ډیر زر د عملیات هم ختم کی تلفات ملکی هم جلوګیری وکړي او دښمن هم ژوندۍ ونیسي چې بل اخره د معلومات تر لاسه راوړي
مجاهد صاحب د روسي پښتنې په توګه د دغه ډول حمله د مخنیوي د لپاره لاندې کراته وای څه کول پکار دی امنیتی بنسټونو
کشفي او استخباراتي ارګانو تقویه د کمیت او کیفیت له لحاظه او دغه صلات ما یاد کړ دي رانیول چې عیانا بیا هم داسې حمله کیږي چې د ځدر باید برقاسا په دې باندې عملیاتو کې او دا خونسا کی
د امنیتی چارو کار پو محمد گل مجاهدو چې په کابل کې د تیرې ورځې د خونړي امبریت په اړه چې څنګه وسلوال وتونه دل چې دغه خونړي حمله تر سره کړي په دې اړه نظر را سره شریکو ازادي رادیو او ریډیو سهار له وجود ما هم تر وجو خبرونه کوي او سم پام وکړي اقتصادي خبرونو ته چې اجمل تورمانی اوروي
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي په کلنی ډول په دغه هیواد کې 10000 ټنه کبان تولیدېږي د دغه وزارت وایي اکبر رستمینن ازادي رادیو ته ویل چې له دغه تولید سره سره د شمیر د خلکو اړتیاو ته په پام سره کم دي د خغلی رستمی پوینا اوس مهال په افغانستان کې 2000 د کبانو فارمونه موجود دي چې ډیری په کندهار هلمند اوروزګان نګرهار لغمان بلخ او نیمروز ولایتونو کې دي د کرنې او مالداري وزارت معلوماتو لمخې د کابل د قرغی فارم د کبانو یو ځینه تکسری فارم ده خو په پام کې چې تر راتلونکو دریو کلونو پورې ورته درې نور فارمونه هم په بلخ ننګرهار او بامیانو ولایتونو کې جوړ شي خغلی رستمی وای اوس مهال په قرغی فارم کې دوه ډوله کبان روزل کیږي د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او سرایو خونوي په دغه ولایت کې د موجوده ستونزو له امله سوداګری خزي لازم پرمختګ نه لري د دغه خونی رئیس نصیر عالمیار نن ازادي رادیو ته وویل چې خزي تر ډیره په دغه ولایت کې د خوراکي توکو د تولید خامه ګنډنی څرمنی ګنډنی او کرنیزو چارو کې په فعالیت بوخت دي خو په خبره د دوی د محصولاتو خرڅلاو ته تر اوسه لازم بازار نه دی جوړ شوی خغل عالمیار وای مخکې له دې په څوزلي د پکتیا د سوداګرو خصوصي د حکومتي چارواکو سره شریکي کړي خو ژمنه شوی چې د هواري لپاره به اقدام کیږي د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو د خوني د معلوماتو لمخې اوس مهال 300 سوداګری میرمنی په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري او دا هم نن د کابل په بازارونو کې په اومده ډول د زینو خوراکي توکو پی یو بوري قزاقي وړه 1300 افغانۍ یو بوري 50 کیلوي بوره 1300 افغانۍ د وریجو یو درینی منی بوري 2000 افغانۍ 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 150 افغانۍ او یو لیټر ډیزل په 550 افغانۍ پلورل کیږي او نن د کابل په شاهزاده سرای کې د زینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او بیا پولا یو یورو شپږتی افغانۍ او شل پولا یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ او شپږتی پولا زر ایرانی تومنه و افغانۍ او بیا پولا او زر پاکستانی کلداري 1542 افغانۍ
ازادي رادیو اوري اقتصادي خبرونه مو اوريدل او سمي و نړيواله موضوع اخلو د ترکیه ولسمشر رجب طيب اردوغان د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ته د ورتک بلنه ورکړې سپین مانی پر نوول چې اردوغان په نوې میلادي کال 2019 کې ترامپ ترکیه ته وربللای دی دا موضوع زما همکار فرشته جلال زی تعقیب کړل ته په استډیو کې را سره دی فرشته جان سپین مانی دی د خبر نور جزئیات خبره کړی دي چې ترامپ کله ترکیه ته ځي
و نورې سب سپین مانی پرون په دغه خبر په یو بیان کې خبر کړی دی او ویلي دی چې ترامپ پر راتلونکي کې د داسې لیدنو کتنو په اړه خلاص فکر لري خو سپین مانی ویلي دی چې کوم ځانګړی پلان لا نه دی جوړ شوی د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ په وروستیو کې اعلان وکړ چې له سوریې څخه به خپل ځواکونه وباسي امریکا د یادونې وړ ده چې په سوریه کې له داعش سره د مبارزې لپاره د پراخ ائتلاف مشري کوله په همدې حال کې ترکیه له هغو هیوادونو ده چې په سوریه کې یې په مقرر ډول پوځي عملیات کړي او د سوریه د بحران د حل لپاره په مهمو یو مهم سیاسي اړخ بلل کېږي ډونالد ترامپ ته د اردوغان بلنلیک په داسې وخت کې ورسېدلی چې ترامپ او اردوغان د دې اونۍ په پیل کې هم له سوریه د امریکایي ځواکونو پر وتلو سره خبرې کړې دي د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر د پریکړې چې خپل اسکر بل سوریه باسي په سیمه او په ځانګړي ډول د امریکا په سیمه ییزو متحدانو کې اندېښنې زیاتې کړې خو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترامپ د پریکړې هرکلی وکړ ترکیه او امریکا دواړه د ناتو غړي هیوادونه دي د اردوغان ویاند د دوشنبه پر ورځ ویل چې د امریکا پوځي چارواکي به روانونی ترکیه ته ورسی او له سوریه د امریکایي عسکرو د وتلو پر پلان بل ترکی لوري سره خبرې وکړي خو د ترامپ د ورتک په اړه کوم نیټه یا نور جزئیات نه خبر شي
د داعش په اړه مول د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیرونی اعلان وکړ چې داعش په سوریه کې ځپل شوی او خپل 2000 سرتیری چې په سوریه کې ډیر دي له هغه هوا د باسي د داعش په اړه دغه خبر له اعلان سره د داعش په اړه څه ویل شوی کنه
دغه خبر په د اعلان په ارتباط دقیقا ندی ویل سوی خو لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل کله چې ډونالد ترامپ پریکړه وکړه چې خپل اسکر بل سوریه وباسي او د رپورټونو پر اساس له افغانستانه د خپل یو شمیر اسکرو د ایستلو د پلان په اړه بحثونه پورته کړل دا خبره د هغه د دفاع د وزیر جماتیس د استعفا اساسي سبب و چې جماتیس په نوې میلادي کال د فبروري 13 نیټه کار کوي او تر هغه وروسته به لکه څنګه چې ډونالد ترامپ ویل تقاعد کوي خو جماتیس په لیک کې لیکلي دي چې د استعفا کړې د ډونالد ترامپ د یکشنبه پر ورځ ویل چې له سیمې د امریکایي ځواکونو په تدریجي او په هماهنګ شوي ډول د هغوی د وتلو په اړه له اردوغان سره ټلیفوني خبرې کړې دي رجب طیب اردوغان ویلي چې هغه او ترامپ موافقه کړې چې په سوریه کې هماهنګي زیاته کړي او له ترامپ سره خپلې خبرې مؤثرې بللې دي ډونالد ترامپ پر ټویټر د یکشنبه پر ورځ ولیکل چې په سوریه کې د داعش د وسلو وال ډلې د لمنځوړلو ماموریت به سوکا او په تدریجي ډول د ترکیه لاسته ورشي
بلې فرشته جلال زی له تاسو مننه
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د کندهار امنی قماندان تورن جنرال تادین خان وای د سولې ورسته خبره پاکستان انحصار کړی او د ابوظبي غونډه ته خپل کسان د طالبانو د استازو په نوم استولیو امنی قماندان و لافغان پلاوی سره له مخامخ خبرو او د سولې له خبرو انکار د پاکستان غوښتنه و ذکر دي په وینا د هیواد په افغانستان کې سولې نه غواړي د کندهار د ازادي راډیو خبريال صادق رښتینی پر رپورت لري
د کندهار امنی قماندان تورن جنرال تادین خان د دوشنبه په ورځ د رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان پر لاس د افغانستان سولې امکان لري او پر دغه هیواد باور د سولې هڅې د وخت ځای کول دي تادین وویل د سولې ورستي مذاکرات چې د متحده عرب اماراتو په ابوظبي شهر کې د امریکا سعودي عربستان متحده عرب اماراتو او طالبانو ترمنځ وسوي پاکستان د طالب اساس په نوم خپل کسان ولېږلی وو د نوموړي په خبره په دوه کسانو کې د حقانی شبکې یو بندي هم چې له زندان غونډې ته لېږل شوی
مذاکرات پاکستان پر لاس دي پاکستان خپلی سر شپارتین ده غلامان را وستیلی و خبری ادامه خورتا کردی وید چی مرد با تفتی بانی پیشارا چو تی غارا مور پیردی ده پاکستان خلاف بانی سر من آمد کرد سلی ما یو دا کانی در دل دا بندی و رایستلی و دا بانی خانی اساش دیر کروان کردی و وابز بیلی وارست طالبان سر مستکنان دا غانی طالبان د پاکستان د غلامۍ د کړي څه باید ووځي او بیا خبرې ته ورسره وسي ان شاء الله خبرې کیږي. طالبان مګورو نه دغه طالبان چې افغانه
د کندهار امنی کمانډان دغه سرګندونی داسې مهال کوي چې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي افغانستان تر هغه عبدالتی له افغان چارواکو سره د سولې په اړه خبرې وکړې.
و امریدل چې د کندهار امنی قماندان تادین خان طالبان تورن کړل چې د ابوظبي په خبرو کې د پاکستان استازي توپ کاوه. تادین خان د مخکنی د امنی قماندان عبدالرزاق خان ورور دی. کله چې عبدالرزاق خان د طالبانو په حمله کې وژل شو له هغه وروسته نوموړی د طالبانو د امنی قماندان په د کندهار د امنی قماندان په توګه وټاکل شو. او اوس باندې کابل چاپی خبرونه ته کتنه وکړو. اجمل تورمان تبغه شو
کابل چا پرسپانو په خپل نننې غنو کې هم د بیلابیل موضوعاتو په ځنګړي ډول د افغانستان د سولې د موضوع په اړه لیکلي دي. میډیا ارمان خپلواکي ورسپانې د شاه محمود قریشي د تیر ورځې د سفر په اړه په خپل مطلب کې لیکلي دي. ورسپانې لیکي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته په خپل سفر کې ډار ورکړی چې اسلام آباد به د طالبانو مشران افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي. په مطلب کې دا هم راغلی چې د افغان حکومت د مشرانو سره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر تر لیدنې کتنې او خبرو وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې مسولان وویل چې قریشی د سولې په برخه کې یو مهم پیغام لسانه سره درلود. هیواد دولتي ورځپاڼه بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې پاکستان د افغان سولې په اړه خپل روغ نیت او صداقت ثابت کړي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د هیواد په تیرو ولسو کلونو کې د افغانستان د سولې په اړه لږګونو ملي سیمایزو او نړیوالو ژمنو څخه خپلې ویژمنې ته هم د عمل جامه نه ده وستي. ورسپانې لیکلي هیله ده چې د سعودي عربستان، قطر، متحده عرب امارات او روسیې په ګډون د سیمې او نړۍ هیوادونه پاکستان په دې مسله کې ریښتینی همکاري ته اړ کړي. ویسا خپلواکي ورسپانې بیا په خپل مطلب کې لیکلي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې چین ته تللی و هلته د چین له نړیوال تلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې د سولې خبرې باید په خپل افغانان مخکې وسي. په مطلب کې وړاندې د نوموړي په حواله راغلي چې سولې لپاره به د امریکا هڅې هغه وخت نتیجه ورکړي چې افغانستان په دغه بهیر کې بشپړه ونډه ولري. ورسپانوی کرزی ټینګار کړی چې په خپل افغانان باید د سولې دروان بهیر مسولیت ولري.
ازادي رادیو اوري د افغان بي سيما ته سوال لشمیر لاري محمد ډیر پیغامونه راستول. محمد قاسم زوق له هلمند لیکلي له پاکستان څخه د سولې غوښتل د وخت مصرف ول دي. ولسمشر غني باید د طالبانو سره مستقیم ډول خبري وکړي. د دې هڅه وکړه خو طالبان خبرو ته حاضر نشول. شفی جان زدران د نادرشاه کوټ له سوالي څخه لیکي چې پاکستان سره د خبرو ګټه مو چیرې لیدلې ده؟ دا پیغامونه مو زخ زیاتی خو اوس بس تاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي رادیو په سپټون کې ماشين کې مو پریخي دي.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زرتی اولاد لغمان ولایت د لنګار ولسوالۍ نه پیغام کړم. زه په لغمان ولایت کې د علي در معلمین د ساينس رښتې محصله ما زمون په لغمان د علي در معلمین په هیڅ ډول سره عملي کار نشته. دا په کیمیا کې نشته، دا په فزیک کې نشته، دا په بیولوژي کې نشته. دا استادان مسلکي نه دي. السلام
علیکم رحمت اللہ وزیر د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ مرکز نوی اډینا پیغام سپتوم. زمونږ ستونزې چې د برمل ولسوالۍ مرکزی بازار ته چې کوم سړک د ورګون ولسوالۍ څخه راځي هغه ټول خام دی. شاو مخکې شاوخوا لس کاله مخته یې منظوري شوی وه، اوس نیوس یا کارنده به شروع شوی. نو یو سړک و چې کوم د نوي اډې سړک و هغه انګور اډه ته سا نری بند تیر شو، اوس د نوي اډې سړک پاتې دی. نو ازادي راډیو کارکوونکو نه دا هیله کوم چې زمونږ غوښتنه د لوړ پورو چارواکو د ولسمشر سره شریکه کړي. او بله زمونږ د ولسوالۍ کې وایت سلک شبکه ولاړه ده، هغه کار نه کوي چې دغه ستونزه هم ورسره شریک کړي. وسلام.
بله السلام علیکم. جمعه ګل خپلواک د هرات د هنجل د ولسوالۍ او د مسلخ د کمپنې اړیکه نیولې. موږ ته دولت یو کلینیک جوړ کړی خو کلینیک یې ډېر ښه کار کړی، خو متاسفانه دوا نشته. پشکې زموږ مریضان چې ورسي څه د شپې څه د ورځې هلته د کلینیکو مخ ته یو دواخانه جوړه کړې. ډاکتران د هغو سره بستګي لري، کراب لاسي به یو ورته هلته نسخه ورکړي، وایي دوا هلته واخلي او دوام د دوی سره شته. موږ یې نه راکوي. دا اوس څه رقم دی چې اتیامه د هراتي باید په دې باره کې پوښتنه وکړي چې دا سیاتامه واوري لسوار هم دا ډاکټرانو ته ویلي دي خو زموږ خبره په عمل نه رسیدله. زایم مسلخ کم دی چې اوس په سید کمال الدین بیزاد مشهور دی د اسلام کلا د سړک پر څنګ پروت دی. د خدای په امان جمعه ګل خپلواک د هرات د مسلخ.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ستاسو څو پیغامونه په دې هیله چې مسؤلو چارواکو هم اوریدلی وي او